السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي د ازادي رادیو د نیم ساعت خبری خبرونه ز رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ورستۍ غونډه کې د تروریزم پر وړاندې پروانه جګړه کې د افغان حکومت له لیدلوري ملاتړ شوی دی په ولسي جرګه کې د فراه استازي وایي که چېرته د فراه امنیت ته جدي او عاجل پام ونه شي نو کیدای شي دا ولایت د کندوز په برخلیک اخته شي د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شئ تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي
د هلمند په بغران ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 85 تنه افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو له قیده خوشې کړی سوي دي د جمهور ریاست چارو د انسجام مرستیال وایي ډیر ژر به د برېښنایي تذکرو د ویش چارې پیل سي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې په افرین سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 85 تنه افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو له قیده خوشې سوي دي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې راغلی چې دغه افغان سرتیري د طالبانو په دوو جلا جلا زندانونو کې ساتل کېدل اعلامیه زیاتوي د دغو بندیانو 40 تنه یې کندهار ته انتقال سوي دي او پاته نور به یې وروسته انتقال سي تر دې وړاندې په روزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه عملیات روزګان ولایت څخه چې له باغران سره ګډ پوله لري رهبری کیږي شغلی قیمتي طالبانو ته دا وشت تلفات پاړه و
د دوش پکېږي بغران ولسوالي زمون سپیشل کورس کې تاسو عملیات شروع کړی دي نن تاریخ پوری و څلويخ نه پره دوی له منځلا دي 200 مجندینی ولې دي او فعلا هم عملیات دوام لري نن ټول او وی ملاتړ ورسره ده او د دې غزې نه رهبری کیږي د روزګار نه
د شغل قیمتي په خبره په دې عملیاتو کې د نشي مواد او وسلو شل زیرمه له منځه وړي دي وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې د هلمند باغران ولسوالۍ له تیرو شپږو کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې ده په ولسی جرګه کې د فرا ولایت استازي او دغه ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې د فرا د مرکز په شاوخوا کې طالبان ځای پر ځای سوي دي او کې وضعیت ته پام ونیسي نو د کندوز له برخلیک سره به مخامخ سي دوی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزات کم دي او د امنیتي مسؤلینو ترمنځ نه همغږي د دې لامل سوي چې طالبان د فرا مرکز ته نږدې سي د فرا سیمه ییز چارواکي اندېښنه لري چې له تیرو څلور میاشتو راهیسې د فرا مرکز ته په نږدې سیمو کې د طالبانو فعالیتونه ډېر سوي دي دفاع وزارت د دغو فعالیتونو د ډېرې دو دلیل هغه وسلو ته لاسرسی شي چې د ډیورنډ کرښې اخوا د حکومت وسلوالو مخالفینو ته ورکړل سوي دي خو د دفاع وزارت چارواکي زیاتوي چې د فرا په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو د ځپلو په هدف عملیات روان دي د جمهور ریاست د چارو د انسجام مرستیال وایي ډېر ژر به د برېښنایي تذکرو د ویش چارې پیل سي محمد هارون چخنسوري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ثبت احوال نفوس قانون د افغانستان د اساسي قانون سره سم پروسس شوی او نور د بحث وړ نه دی شغلی چخنسوري وایي
قانون توشیح شده
به اساس پروسس دی وی هیڅ شی نه بدلیږي قانون توشیح شوی د هیواد د اساسي قانون پر اساس پروسس او بشپړ شوی دی او د افغانستان سنا مجلس او ولسی جرګه رائے ورکړی چې نور د بحث وړ نه دی تر دې وړاندې د ولسی جرګې لسکونه غړیو هغه سند لاسلیک او ولسمشر ته د لیږلو لپاره چمتو کړ چې پکې ویل سوي د ثبت احوال نفوس قانون چې د ملي شورا د مختلط کمیسیون له لوري تایید شوی باید تطبیق نسی په دې لیک راغلی چې د ثبت احوال نفوس قانون د اساسي قانون د سلمې مادي سره په ټکر کې ده په ولسی جرګې کې د دې قانون منتقدین وایي چې دغه قانون تایید ټولنیز حساسیتونه راپورته کولای شي د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د ټاپی پروژې د افتتاح په درشل کې نن هرات ولایت ته ورسید د هرات والیوان جیلانی فرحت ازادي راډیو ته ویل چې رشید مرادوف د هرات لوالي محمد اسف رحیمی سره د ټاپی پروژې پر پرانستلو او د دوړو هیوادونو د اړیکو په اړه خبرې وکړې شغلی فرحت ویل چې په شاوخوا یوه میاشت کې به په هرات ولایت کې د ټاپی پروژه افتتاح شي د وایي د دې پروژې د پرانستلو لپاره به د هرات په شمال کې یو کوچنی هوایی ډګر چمتو او هم به د مولانا جلال الدین بلخي سالون چې د سره کسانو ظرفیت لري په اسري ډول بیا ورخول سي زموږ غله ازادي راډیو لري د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان وای د سوریه په افرین سیمه کې پوځي عملیات پیل سوی دی او د عملیات به د تاثیر منبیچ شرطه هم وغځیږي. ولسمشر اردوغان د خپل واکمن عدالت او پرمختیا ګوند پلویانو ته نن په وینا کې دا واضح نه کړی چې په دې عملیاتو کې آیا ترکیه سرتیری له پولې اوښتي که څنګه. د ورځې په سر کې د ترکیه پوځ ویلي و چې د سوریه په افرین سیمه کې متقبل فایر کړی دی. د ترکیه پوځ نن په اعلامیه کې ویلي چې د دوو ورځنیو مزاحمتونو ځورونو ځواب یې د سوریه په افرین سیمه کې د کډوالو پر یوه کمپ په برید ورکړی، ویل کېږي دا کمپ د کورت ملیشو وای پی جي لخوا کنټرولیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په کانګرس کې دیموکراتان د حکومتي چارو د بندیدو په برخه کې مسول وبلل. دغه چارې سرلننه وروسته لاغه په ټپه ودرېدلی چې سپینه ماڼۍ او کانګرس د یوې موقتي بودیجې پر سر یوې موافقې ته ونه رسېدل. ولسمشر ترامپ نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې دیموکراتان د خپل هیواد د پوځ او هم د خطرناکو جنوبي سرحدونو د خوندیتوب پر ځای د غیر قانوني کډوالو په اړه ډېر اندېښمن دي. ولسمشر ترامپ زیاتوي دیموکراتانو په اسانۍ سره کولی سو چې یوې موافقې ته ورسېږي، خو هغوی د سیاسي چارو په ټپه درېدو پرېکړه وکړه. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت پړه او د توریزم پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت له دریز عملاتړ سرګند کړ.
یک بار دیگه روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان تاکید صورت گرفت به خاطر از بین بردن تروریسم و همچنان همکاری های منطقه ای.
په ولسی جرګه کې د فرا استازي او د دې ولایت د ولایتي شورا غړي وای کچیر ته د فرا امنیت ته جدي او عاجله پاملرنه ونشینو کې د شي دا ولایت د کندوز په سرنوشت اخته شي، خو په حال کې به دفاع وزارت وی پټولو نه امن سیمو کې عملیات وکړي.
اوس خپل عملیاتونه په ټول هغه ځایونه کې تهدیدات روانه ده اجرا کوي.
جمهور ریاست وای د بلخ په سیمه ایزه اداره کې بدلون یو اداري او کوچنی موضوع ده چې د اساسي قانون پرانا کې به حل شي. د خبرونې په جریان کې اروپا ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سفر موضوع هم تعقیبو. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان اجرائیه ریاست وی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ورستۍ غونډه کې د تروریسم پر وړاندې پروانه جګړه کې د افغان حکومت له لیدلوري ملاتړ وشو. د اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن ازادي رادیو ته ویل له دې غونډې پاکستان ته هم څرګند پیغام ورکړل شو او دا وخت په پاکستان لازم فشارونه راوړل شوی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی هم د امنیت شورا ورستۍ غونډه هیله بخون کې بلل خوای چې د دې غونډې پریکړه باید عملی شي. یوسف خان زدران په دې اړه ریپورت لري.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ورستۍ غونډه کې له تمې سره سم بحث شوی او دوی یې هرکلی کوي. د اجرائیه رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ځانګړې غونډه کې د افغانستان له دریځ ملاتړ وشو او د دغه هیواد نړیوالو دوستانو په افغانستان کې په سیمه ییزو مرستو ټینګار وکړ.
یک بار دیگه روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان
دای وی په دغه غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت ټینګار وشو. د غشان د تروریزم پر لمنځه وړلو او سیمه ایزو همکاریو دا ټول هغه څه دي چې افغان حکومت یې تل تمه کړي. موږ له نړیوالو دوستانو او نړیوالې ټولنې مننه کوو چې د افغان حکومت له دریځې یې ملاتړ وکړ.
تشکر او سپاسګزاري میکنه.
ښاغلی رحیمی وای په دغه غونډه کې په پاکستان هم کافي فشار راوړل شوی او کابل له دې دریځه راضي دی. د خبره د تروریستانو د پټنځایونو ملاتړ او د تروریستانو سره د مبارزه د څرنګوالي په اړه پاکستان ته څرګند پیغامونه ورکړل شوي دي. کابل ته د امنیت شورا پلاوي د سفر په مهال افغان حکومت ته مخ ودلی و چې دا شورا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې د جمهور رئیس د دفتر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو مرستیال محمد هارون چخانسوري هم د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې غونډه ښیي چې په بیلابیلو برخو کې د افغانستان په اړه ښه نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د ویل د تیر ورځې له غونډې ښکاري چې په امنیت شورا کې د غړو هیوادونو ترمنځ ممکن د ځینو نورو هیوادونو په اړه اختلافات وي، خو د افغانستان د سولې، اقتصادي پرمختګ، امنیت او د وصل د نقطې په حیث د دغو هیواد په اهمیت هیڅ اختلاف نشته. ښاغلی چخنسوري وایي نړیواله ټولنه ډاډمنه شوې چې افغانستان د تقابل نه بلکې د تعامل ټکی دی. د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه تیره ورځ په نیویارک کې جوړه شوه او ټینګار په دې وشو چې د تروریزم سره مبارزه یوازې د افغان حکومت کار نه دی. په دغې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي ګډون کړی و. ښاغلی کرزي یادې غونډې ته د وینا پر مهال خوښي وښوده چې د تروریستانو د سیمه ییزو خوندي پناه ځایونو ته د لاسرسي حیاتي اهمیت تر پخوا زیات درک شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د تروریزم پر وړاندې روانې جګړې په اړه د نړیوالې ټولنې دریسته خوشبینه دي، خو په دې اړه بحثونه باید نتیجې هم ولري. د دغې جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې دا هر څه په دغه هیواد کې په امنیت مثبت اغیز ولري.
دی وایي
موږ هیله من یو چې د ستراتیژۍ بدلون او د امنیت شورا نوی پروګرام چې لري یې زموږ ګټې او امنیت تضمین کړي او هغو واقعیتونو پسې وګرځي چې په سیمه کې شته، تر څو په دې توګه د تروریستي او انتحاري اقداماتو مخه ونیسي. د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې غونډه وروسته له هغې جوړه شوه چې د دغې شورا یوه پلاوي تېره اونۍ کابل ته سفر وکړ. له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه ښودلې وه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د افغانستان په اړه د خپل پلاوي په راپور عمل وکړي.
افغان حکومت او ولسی جرګه د افغانستان په اړه د امنیت د شورا د پرونی غونډې له امله خوشبینی څرګندوي او وایي چې د دې غونډې پریکړې باید عملی شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په ولسی جرګه کې د فرا استازي او د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وای د فرا د مرکز په شاوخوا کې طالبان ځای پر ځای شوي دي او که وضعیت ته پام ونه شي نو د کندوز ناورین به پکې رامنځته شي. دوی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزات کم دي او د امنیتي مسؤلانو ترمنځ نه هم غږي د دې لامل شوی چې طالبان د فرا مرکز ته نږدې شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ځواکونه یې سیمې ته رسېدلي دي او دا مهال د فرا په یو شمېر سیمو کې جګړه روانه ده. جزئیات د محمد واصل وصال پر رپورټ کې اورو.
په فرا ولایت کې د نامنیو زیاتېدل او حتی د دغه ولایت مرکز ته د وسلوالو طالبانو نږدې کېدو د دغه ولایت د ولسي جرګې ولایتي شورا یو شمېر غړي او د فرا ولایت اوسېدونکي اندېښمن کړي. په ولسي جرګه کې د دغه ولایت استازي خبرداری ورکوي که د فرا امنیتي ستونزې حل نشي د کندوز له برخلیک سره چې دوه کاله مخکې د طالبانو لخوا سقوط شو مخ شي. د دغه استازو له ډلې محمد سرور عثماني فراهي د دغه جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل د فرا په ناوړه وضعیت کې ده، که ورته جدي پام ونه شي طالبانو د فرا ښار 100 کیلومتره ته ځان نږدې کړی، د کندوز په سر به سقوط وکړي. هره ورځ سلګونه کسان له منځه ځي، که چیرې دغه ښار سقوط وکړي د کندوز په سر به ناورین رامنځته شي. په ورته وخت کې د فرا د ولایتي شورا غړي ګل احمد فقیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د محل وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په مرکز کې خپل خوځښتونه پیل کړي دي. نوموړی وایي وسلوال طالبان په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو په پرتله ښه تجهیزات لري، د شپې لخوا په امنیتي پوستو حمله کوي چې په ځینو برخو کې د مرکز په لور پرمختګ کړی دی. دی وایي د فرا د ناامنه وضعیت په اړه خلک ډېر اندېښنه لري. وسلوال په پوستو بریدونه کوي او پولیس یې تباه کړل. امکانات او تجهیزات هم ډېر ناڅیزه دي. که دښمن ښار ته داخل شي نو خلکو ته به ډېره بدبختي او تباهي واړوي. فرا د هیواد په لویدیځ کې د ناامنه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د دغه ولایت د ولایتي شورا د وکیلانو په خبره لا تیرو څلورو میاشتو راهیسې د دغه ولایت مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي. په ورته وخت کې د فرا د ولی ویان ناصر مهری وایي د فرا ولایت مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د اندېښنې وړ نه دي او اوس مهال تازه دمې سرتیري د دغې ډلې د ځپلو لپاره نوموړي ولایت ته رسېدلي دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو لامل هغو وسلو ته لاسرسی ښیي چې د ډیورن کرخې له هغې غاړې د دوی د ملاتړو لخوا دوی ته ورکول کیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه اوس مهال په فرا ولایت کې د وسلوالو ډلو د ځپلو په هدف په عملیاتو بوخت دي او دغې ډلې ته یې درانه تلفات هم اړولي دي.
اوس خپل عملیاتونه په ټول هغه ځایونو کې چې تهدیدات روانه ده اجرا کوو او په آینده کې هم پلان لرو چې د افغانستان خلکو په خپل عملیات په دې خطو کې په ټول ظرفیت باندې استعمال کو چې افغانستان ته صلح راوړو.
خو د ولسی جرګې د امنیتي کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده بیا د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي، لازم تجهیزاتو ته د افغان ځواکونو نه لاسرسی او په کشفي او استخباراتي ارګانونو کې شته کمزوري عمده ستونزې بولي. ښاغلی اخونزاده وایي که یادو ستونزو ته پاملرنه ونه شي او عملیتونه شدت پیدا نه کړي، نو د فراه ولایت په ګډون یو شمېر نور ولایتونه د لا زیاتو ګواښونو او حتی د سقوط له خطر سره مخ شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
د واصل وصال پر راپور کې مو اوریدل چې د فراه استازي په ولسی جرګه کې او دغه راز د ولایت د ولایتي شورا غړي اندېښنه ښیي چې که د فراه ولایت د امنیت لپاره جدي او عاجل اقدامات ونه شي نو کېدای شي چې دا ولایت د کندوز په سرنوشت یا برخلیک اخته شي. بل لور ته د اروزګان ولایت سیمه ییز مقامات وایي چې د اروزګان په ګاونډ هلمند کې افغان او بهرنیو ځواکونو په تیرو دو شپو کې ځانګړي عملیات ترسره کړي چې پر مهال یې د دوی په خبره لسګونه طالبان وژل شوي او د نشه یي موادو او وسلو شل زیرمې هم له منځه تللې دي. په دې اړه تفصیل له سیمې د شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکی وایي د دغه ولایت په گاوند کې د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرنی ځواکونو لخوا ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمی پلې لیوا کمانډان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې له تیرو دوو شپو راهیسې د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرنی ځواکونو لخوا ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي چې پر مهال یې اووه څلوېښت تنه لوال طالبان وژلي او تر 200 تنه پورې نور هم ژوندي نیولې دي. نوموړي وایي چې ژوندي نیول سوي وسلوال طالبان کندهار ولایت انتقال کړي دي.
د دوه شپې کېږي بهران ولسوالۍ زمونږ د ولایت سره همسرحده ولسوالۍ ده. زمونږ سپیشل فورس کې تاسو عملیات شروع کړي دي. نن تاریخه پورې اووه څلوېښت نفره دوی له منځه لاړ دي، 200 مجندي نیولې دي او فعلا هم عملیات دوام لري. انا ټول اوهی ملاتړ ورسره ده او د دغه ځای نه رهبري کیږي د روزګار نه.
ښاغلی قیمتي د خپلو خبرو په بیله برخه کې زیاته کړه چې په دغه عملیاتو کې د نشې توکو کارخانې او د وسلو شل زیرمې هم له منځه وړې دي.
تر اوسه شل زیرمې هم د موادو مخدره وي او هم د سلاو مهمات وي دای تخریب کړي دي.
د اورزګان سیمه ایز امنیتي چارواکي د دغه وسلو او نشي توکو د لمنځوړلو خبر فرداسې مهال ورکوي چې لدی وړاندې امریکایي ځواکونو هم ویلي و چې د ځانګړي عملیاتو پر مهال په هلمند ولایت کې د مخدره توکو ګڼ شمېر کارخانې له منځه وړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا او پاړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د هلمند باغران ولسوالۍ چې د اورزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره ګډه پوله لري له تېر شپاړس کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده چې افغان ځواکونه یې تر اوسه د نیولو هوډ هم نه دی کړی. له دې سره دغه سیمه ییز امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه په شاتون بولې دي. د امنی قمندانۍ د امنیت امیر سمونیر عبدالکیو عمری ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ په ششیپر او یو شمېر نورو سیمو کې پر میشتو امنیتي پوستو ډلې بریدونه کړي چې پر مهال یې پنځه تنه وسلوال طالبان مړه سوي او اته تنه یې نور ټپیان سوي دي. د نوموړي په وینا چې د یادو نښتو پر مهال دوه تنه پولیس هم ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو بیا په یو خپله خبر پاڼه کې ویلي چې په یادو ولسوالۍ کې په تیرو دوو ورځو کې په جلا جلا پیښو کې ولایتي شورا ته د پخواني کاندید عبداللطیف په ګډون یوولس تنه پولیس وژلي دي. د یادونې وړ ده چې هلمند او اروزګان یو د افغانستان د ناامنه ولایتونو څخه دي چې د مسولینو په خبره زیات شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او زیاتره وخت د درنو جګړو شهیدان وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنیو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د بلخ سیمه ایز اداره کې بدلون یو اداري او کوچنی موضوع ده چې د اساسي قانون پر وړاندې کې بحل شي. د افغان ولسمشر د دفتر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو مرستیال محمد هارون چخنسوري د شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته ویل په دې برخه کې هیڅ ستونزه نشته. بلخ د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وی د اساسي قانون لمخه ولسمشر دا صلاحیت لري چې یو والی ګوخه او پر ځای بل والی مقرر کړي. په دې اړه تفصیل له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د بلخ په سیمه ایز اداره کې د بدلون لپاره له مقابل لوري د تمه کیږي چې د افغانستان د ثبات لپاره کار وکړي. د افغان ولسمشر د دفتر د ستراتیژیکو او اماډی کوم رستیال محمد هارون شخنسوري د شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د بلخ په اداره کې بدلون یو کوچنی اداري موضوع ده چې د اساسي قانون پورې نه کې به حل سي. هغه وای د بلخ په سیمه ایز اداره کې بدلون یو اداري او کوچنی موضوع ده، هلکیږي ستونزه نسته. هر هغه څه چې د افغانستان د خلکو په ګټه د اساسي قانون د تطبیق او د واک او بدلون د بنسټ کېدو لپاره دي حکومت پرې کار کړی. پروسه تطبیقیږي هغه شان چې د افغانستان خلک یې غواړي او اساسي قانون یې وړاندوینه کړې ده. لیبی میاشتې زیات وخت کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور استعفا ومنله. محمد اشرف غنی د عطا محمد نور پر ځای د جمعیت اسلامي ګوند یو بل غړی انجینر محمد داود د بلخ والي ټاکلی چې تر اوسه خپل کار نه دی پیل کړی. ښاغلي نور خپل استعفا منتفي او له جمعیت اسلامي ګوند سره په هوکړه مشروطه ګڼلې ده. ویلي دي چې د غوښتنو د نه منل کېدو په صورت کې به د بلخ د والي په توګه په خپل ځای پاتې سي. بلخوا د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وای د اساسي قانون له مخې ولسمشر دا صلاحیت لري چې یو والی لري او پر ځای بل کس وټاکي. د دغې ټولنې مشر اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل عطا محمد نور یو مستفی والی دی او چارې باید نوي ټاکل سوي والی انجینر داود ته وسپاري.
د اساسي قانون د 13 مادې له مخې ټولو دولتي مقاماتو تعین او تقرر او د استعفا منل د جمهور رئیس په صلاحیتونو کې راځي. اوس جمهور رئیس د عطا محمد نور استعفا ومنله به صلاحیت او جمهور رئیس انجینر محمد داود د بلخ د والي په توګه باندې تعین کړ دا صلاحیت دی. نو اساسي قانون د ده حکم له مخې نه عطا محمد نور یو مستعفي والي دی، هغه باید د ولایت چارې انجینر محمد داود ته وسپاري او دا حکم باید تعمیل سي، تطبیق سي.
ښاغلی هوټمن زیاتوي د اساسي قانون له مخې د افغانستان ټولې سیمه ایزې ادارې د مرکزي ادارې تابع دي او مکلف دي چې د مرکزي ادارې امرونه ومني. د نوموړي په خبره هر څوک چې په دې برخه کې موانع او خنډونه رامنځته کوي له اساسي قانون نه سرغړونه کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښاغلي نور یا د جمعیت ګوند نظر هم راواخلو خو بریالي نسو. د جمهوري ریاست له تازه څرګندونو وړاندې ښاغلي نور ټینګار کړی و چې د حکومت د یو سیاسي هوکړې له مخې رامنځته سوی چې لمخې څوک د دې د لری کېدو صلاحیت نه لري.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو او په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو ټولنې یا سفما او د رسنیو یو شمېر ملاتړ بنسټونه د پاکستاني استخباراتو له لورې د ازادي راډیو د مشال د څانګې د دفتر تړل کېدل غندي. دوی وایي د بیان ازادي د نړیوالو اصولو له مخې له ازي اصلاح او باصلاحیته محکمې د حکم پرته هیڅ دولتي استخباراتي ارګان حق نه لري چې د با اعتبار رسنۍ دفتر وتړي. په دې اړه جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو ټولنې یا سفما او د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI لخوا د مشال راډیو د دفتر د تړل کېدو هڅه د بیان په ازادي اعتراض غني. د سفما رئیس زیا بومیا د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په جنوبی آسیا کې د بیان ازادي باید د حکومتونو ترمنځ د متخاصمو سیاستونو قرباني نسی.
بیان ازادي د رکن استخباراتي معاملو قرباني ګرځي او پاکستان د خپل اهداف ته د رسیدو لپاره هیڅ یو ملي او بین المللي ارزښت من نه دی او هغه ته احترام نه کوي. د بیان ازادي د حکومتونو ترمنځ د متخاصمو سیاستونو قرباني نه کوي ځکه دا یو بشري حق ده.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې د دفتر د تړل کېدو امر صادر او تړلی دی. د پاکستان حکومت د اعلان وروسته له هغې وکړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI د ازادي راډیو د مشال څانګه د پاکستان د حکومت پر خلاف په خبرونو تورنه کړه. په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نایوای د بیان د ازادۍ د نړیوالو اصولو له مخې هیڅ استخباراتي سازمان حق نه لري چې له کوم مواجه دلیل پرته دی د یوې رسنۍ دفتر وتړي. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کین د پاکستان د حکومت پر دغه اقدام خواشینی ښودلې ده. دغه راډیو په قبایلي سیمو کې د ډیورن د کرښې دواړو خواو ته د میشتو پښتنو لپاره خپرونه کوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پاکستان دغه اقدام د تروریزم یو نوی ډول بولي. د دغه وزارت وین صابر مومن ازادي رادیو ته ویل پاکستان د خپل سیاسي اهداف لپاره دغه کار کړی.
د دې رادیو باندې د مطبوعات په برخه کې دا د تروریزم یو نوی شکل ګڼي، دا یو تروریستي فعالیت بولي او د خپل سیاسي اهداف لپاره پاکستان دا کار ترسره کړی دی. نو بنا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اطلاق فرهنګ وزارت دغه عمل چې د پاکستان له لوري ترسره شوی د مطبوعاتو په خفه کولو باندې یو ګزار ګڼي او دغه عمل غني.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس فهیم دشتی وای پاکستان دا کار د امریکا د هغو فشارونو په غبرګون کې کړی چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد راوستي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د موضوع په تړاوي د پاکستان له حکومت سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده. په دې اړه د یاد وزارت په اعلامیه کې راغلي چې حالات له نږدې څاري.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا د بارنو چرو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکي اروپا ته سفر کوي. امریکایي چارواکي وي د اروپایي متحدانو سره د ټیلرسن په لیدنو کې به د ایران په اړه خبرې اترې د اجنډا په سر کوي. اجمل ان پی رپورټ لري.
اروپا ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې سفر کوي چې د پردې تر شا هم د اوس له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اتومي تړون د برخلیک په اړه خبرې روانې دي. دا تړون چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شو له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې پرې نړیواله ټولنه بندیزونه لري کوي. د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې پر ایران د څو نورو میاشتو لپاره د امریکا د بندیزونو لري کول تمدیدوي، خو په عین حال کې خبرداری ورکړ چې په دې تړون کې هغه څه چې نوموړي ورانوونکي نیمګړتیاوې وبللې په څو میاشتو کې سمې نه شي نو د امریکا متحده ایالات به له دې تړون څخه وباسي. ټرمپ ویلي د امریکا له کانګرس او اروپایي متحدانو سره به د ایران سره په شوي تړون کې د اصلاحاتو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې د نوم نه څرګندولو په شرط خبرې کولې خبریالانو ته ویلي ایران به له اروپایي چارواکو سره د ټیلرسن د لیدنو کتنو په سر کې وي. نوموړي ویلي تاسو پوهیږئ چې موږ په هغه هڅو کې چې په دې تړون کې شته نیمګړتیاوې لرې کړو، په ځانګړې توګه برتانیا او فرانسې سره همغږۍ ته ارزښت ورکوو او همدارنګه غواړو چې له اروپایي متحدانو سره په دې اړه چې څنګه په سیمه کې د ایران د ناوړه نفوذ مخه ونیسو نږدې همکاري رامنځته کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دې چارواکي زیاته کړې ده چې د اروپایي متحدانو سره د ریکس ټیلرسن په لیدنو کې به دا مسلې د خبرو اترو په سر کې. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرداری ورکړی که چیرې د امریکا متحده ایالات له ایران سره د اتومي تړون څخه ووځي نو دا تړون به له منځه ولاړ شي. لاوروف د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل که د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون څخه یو هیواد ووځي دا تړون نه عملي کیږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د دې سفر په ترڅ کې لندن، پاریس، وارسا او داوس ښارونو ته ورشي. امریکایي چارواکي وایي په وارسا کې به ټیلرسن په پولینډ کې د امریکایي سرتیرو په حضور خبرې وکړي. پولینډ کې وروسته له هغې چې په 2014 میلادي کال کې روسیې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزما لاندې کړه د امریکا او ناټو د نورو متحدانو زرګونه سرتیري ځای پر ځای شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تیرونه د متحده ایالاتو په میشیګن ایالت کې یو آسماني ډبره یا شهاب لګیدلې ده. د دې په خیدو جزئیات لپاره له اسمت سروان اورو.
د تیرونه د سه شنبه په ورځ د امریکا په میشیګن ایالت کې یو شهاب یا آسماني ډبره ولویده او ټکانی د دوه ریختر زلزلې پانداسو. د سپیس ډیلی ورسپانې د راپور لمخې د دې ډبرې قطر یو متر او 2.8 سانتي متر و او پر مځکه د لګېدو په مهال سرعت په یو ساعت کې 15,000 کیلومتر و. د دې ډبرې له رغلوېدو لږ وروسته د امریکا د هوا پیژندنې ادارې وویل چې دا ټکان د هوا یا اقلیم د بدلون په نتیجه کې نه و. له بلې خوا ناسا وویل چې دا ټکان د ډیټرویت په شمال لویدیځ کې د یوې آسماني ډبرې د لوېدو له کبله و. د متحدو ایالتونو د میشیګان، ایلونوی، انډیانا، اوهایو، پنسلوانیا، میزوری ایالتونو او دغه راس د کاناډا د اونټاریو اوسیدونکو ویلي چې دوی په آسمان کې یوه ځلانده رڼا لیدلې ده. د دې ډبرې اندازه او د مځکې لور ته د هغې د راتګ سرعت ناسا اټکل کړی دی.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا او منځني صپا 1200 شپګ نیوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. دغه راس په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو.com هم زمون خبرونه په مستقیم ډول باورئ.